ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د دوله صبح جو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره جاناتن رامریز ملګری دي په افغانستان کې د امن په لړ کې په طالبانو د امریکا لخوا غږ د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو تړون خبرونه به هم ووري خپل خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی چې لسولې قانوني او رښتینی بهیر ته داخل شي د خبر پښتونخوا د سواد په منګلور سیمه کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر جمشید علی خان په ډسو وشلې ده او د هند په کیرالا ریاست کې د یو جشن پر مهال د اور لګیدو له امله د سلو زیات کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبري بیا پیل کړي جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ختمولی شي مونږ نن بیا په طالبانو غږ کوو چې د سولې بهیر ته داخل شي د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته چې ټولو افغانانو ته یو شان حقونه او ساتنه ورکوي دا بهیر هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ږدي چې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي داو جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما بعد امریکایي کمانډانانو درځونه لمخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پاړه پریکړه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشس واکونو په عملیاتو کې 43 وسلوال وژل شوي دي د سوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي پرونه یوې خبري غونډې ته ویل چې امنیتي واکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسلوالو څخه یې وسلې پیسې او سره زرم ترلاسه کړي دي
د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې 43 تنه پکې ووژل شول په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود دوی د مسلم په پیښه کې هم لاس درلود
سرفراز بوګټي زیاتوي چې دا وسلوال بلوچ بلتون غختون کې وسلوال ولته بلوچ بلتون غختون کو وسلوال لا په ډېره مشال لري او تاسو نه دی ویلي د خبر پښتونخوا د سواد په منګلور سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر او پخواني ناظم جمشید علی خان وشل دي په سیمه کې د مشال لیډیو خبريال د ځای پولیسو په حواله وایي دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې جمشید علی په خپل موټر کې د مالم جبي سړک په غاړه د یوې ودانۍ کتل لپاره ورغلی وو د پیښې ذمہواري لچا نه ده منلې د خبر پښتونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصبې په اړه د ټول ګوندي سي غونډې را بللو پریکړه کړې ده د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبريالانو ته ویل چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور منصبې او د سہولتونو ډکې یوې لوی لارې پړې په دې رستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی وو خو ورته د اطمینان وړ جواب نه دی ترلاسه شوی وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزی لارې ته ورکړل شوی ټولې اسانتیاوې غواړي نوموړی وایي د ټول ګوندي ونډې پر مهال به پر دې خبري کوي چې که وفاقي حکومت په خبر پښتونخوا د مرکزی لارې او لاغې سره تړل اسانتیاو پړه پریکړه عملی نکړه نو احتجاج وکړي د خبر ایجنسی باندې تستانشي به خلک وایي چې حکومتي چارواکو ورسره داستوګني د سيونو او نورو سہولتونو شمنې کړې وي خو دای باوجود د محل په خیمو کې شونتې روي د باندې د کاخلو سیمې سره تعلق لرونکي عبد المیران افریدی پر انوشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې د زیاتره خلکو کورونا ویجاړ شوی او ډېر په سختو کې شونتې روي خو بیا د خبر ایجنسی چارواکو پر انوشال لیډیو ته ویل چې په باړه کې د محل په یو شمېر پرمختیايي پروژو کار روان دي ډېر سر به د خلکو د مسلې هواري شي د افغانستان د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په درکد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د تخار د والي بیان سنت الله تیمور نن مشال لیډیو ته وویل وسلوالو ته دا مرشوب لاغه مهال واخته چې غوښتل یې د درکد ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. بلخوا وسلوال طالبان ادا کوي چې په دې حمله کې د یو کمانډان په ګډون درې سیمه ایز پولیس وژل دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. هندي چارواکي وایي د دایهواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یوې عبادتخانه کې د اور لګیدو له امله د سلو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنیو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پاورا او خرګوټي په پتنیګال عبادتځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور زخمیان شوي. سیمه ییزې رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې سامانونه اوچاودېدل. د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتور هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسید. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتور هیوادونو په دورسنۍ غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې وشي چې پکې ترهګري، یوکرین، شمالي کوریا، منځنی ختیځ او د کډوالو د بحران خبرې شاملې دي. په دې غونډه کې به د امریکا، جاپان، برېټانیا، فرانس، کینیډا، جرمني او اټلي چارواکي ګډون کوي. دغه سې د اپریل په 11مه به په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته د دورې پر مهال جان کیری د تاریخ د لومړي اټومي برید متاثرینو خپلې پیرسونه وړاندې کړې. ویل کېږي چې دا شان به جان کیری د امریکا لومړی لوړپوړی چارواکی وي چې د جاپان د اټمي برید سپل شوو ته به هلته د عقیدت پیرسونه وړاندې کړي. د بلجیم سارنوالانو د پیرس د بریدونو مشکوکه تن محمد آبرینی په ترهګرو وژنو او په ترهګرې ډله کې په فعالیت تورن کړی دی. د بلجیم د سارنوالانو دفتر پرون ویلي دي آبرینی هغه تن دی چې د مارچ په 28مه په بروسلز ایرپورټ کې د بریدونو لږه شېبه وړاندې له نورو دوه برید کوونکو سره تصویر ویستی و. په دغه عکس کې آبرینی ټوپۍ په سر کړې ده. او اخیری خبر دا چې امریکا خپل وګړو ته د ترکیې د سلګرۍ په سیمو کې د ترهګرو بریدونو د دړکو په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکیې کې د امریکا سفارتخانې پرون په دې هیواد کې خپل وګړو ته وویل چې په انکارا او انتالیا کې د لزیات احتیاط کار واخلي. هلته پرون د ترکیې دوګان خبري ایجنسی رپورټ ورکړی دی چې په استنبول کې د یو بس سټیشن سره نږدې د چاودیدونکو موادو له چاودیدو سره درې تنه زخمیان شوي دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د انیسا اجمل ناوری ده. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې د امن خبرو اترو ته افغان حکومت سره کینی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي بچی بې تعلیم پاتې کیږي، حکومت دې غم وخوري.
نمیش بلډینګ و نه غوړي، د دې ټټې ولا سکول و نه غوړي، کمیش نه دا کړه مش په د وړې بچیونه باندې.
او د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پر مخ کې څه خندان دي.
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډیرو کلونو به پر په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي.
د خبرونې پر وسته نیمایي کې به ونی د خبرونه تړون هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. پته مو ده مشال ریډیو. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمی خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې خبرې کولې، په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سخت کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. رضوان مراد پاړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کیری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزی غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویلنی کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات رو اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود یې نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی.
برای تمام افغانا گذاشته شده می باشه.
جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې د 13 تنه پلوس وسلوالو د وجلو دعوه شوې ده. په وجل شو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان چې یو قماندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی وسلوالو په دې اړه سن دي ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر د عملیاتو په اړه یو خبري کانفرنس کړی چې نور تفصیل یې له کوټې په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوچ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې 14 تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوچانو له کیمپونو زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوچانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوچانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه یو وار بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په دې ورستو کې وزیر اعلی مرکزي حکومت ته یو خط استولی و. د وزیر اعلی په خبره مرکزي حکومت جواب د اطمینان وړ نه و. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد چان راکړي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د لارې په خلا د دوی د حکومت شکل لري کول لپاره دوی مرکز ته خط استولیو چې پکې غوښتنه کړې و چې دوی ته دغه اقتصادي راهداري تفصیل سره د نقشې راولېږي. خو د دوی په وینا حکومت د دغه خط جواب دوی ته ورکړ دی، خو یو وار بیا مرکزی حکومت د خپل خبر نه ورسته شوی دی. دا خبر دوی پرون نوخار کې یو غونډې ورسته مطبوعاتو ته کړې او ویلي چې په دې لړ کې دوی یو وار بیا په صوبه کې د ټولګندیز غونډه رابللو پریکړه کړې ده. د خط په جواب کې سدي نو خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په صوبایي سمله کې د پارلماني امور مشر عارف یوسف مشال لیړو ته ویل
دا صرف روډ آئے کې اکنامک زونز دی آئے کې انویسټمنٹ دی آئے کې کالجز دی آئے خبره بالکل نه دی کړې. هغه خبره څنګه چې یو ځان خلاصولو ولا خبرې چې خیر د موږ وکړو او هغه اوس ګوره پریکټیکل آئے کې هیڅ نشته. دې دا په اړه نت کې نقشه کې دینه دی ورکړې کوم یو کمپلین دی هغه ته نه دی ویلې. دا یو قسم ماته یو فراډ شانت ښکاري چې موږ پښتانو سره دې صرف او صرف روډ باره کې خبره کوي. روډ خو تیریږي نو هغه ته موږ ته کوم فائدہ نشته.
نوموړي زیاته کړه کچاري مرکزی حکومت د پښتونخوا په ځای یو وار بیا دغه لاره د پنجاب نه د تیرولو پریکړه وکړه. ندی به د صوبې د حق لپاره هر قسمه احتجاج وکړي چې په کې دغه منصوبې ته لار بندول هم شامل دي.
ان شاء الله دې باندې ټول پارټیانې اتشي به موږ غواړو او هغه باندې به موږ خبره کوو. دوباره موږ دا خبره کوو چې دا کتی شپې کم یو اوریجنل کم یو روټ کم یو تقریبا 17 یا 18 کیلومیټر جوړی اور کم یو پرامیس کړي او چې اونکو نو موږ احتجاج هم کوو. موږ حویلیا ندی دا باقاعده روډ هم بندو. موږ لار هم ته بلکو. موږ خپل حق دا بار موږ هر سطح پورې به وسره بزوږي.
بلخو پښتونخوا سملې کې د مخالف ډلې عوامي نهل ګوند پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیړو ته ویل چې د صوبې د حقونو لپاره د سیاست نه بالاتر دوی د حکومت سره مرسته ته تیار دي. هوټل ګوندې غونډه کې به هم برخه اخلي. خپل په وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او صوبې حکومت یې سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی په دغه معاملې کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي.
سوالدار کې ولید اعلی صاحب په سیاسي میټینګ کې ناشتي په ځای دې چې د اخباري بیانونه ورکړي یا اخباري جوابونه ورکړي. وزیر اعلی دې صوبې چې سجدته په کارداري کې مرکزی حکومت سره دې ډایرکټ په تماس کې دې پر اړه کې اگر تاسو له مثال لکم د مردم شماره چې د وزیر اعلی صاحب موجوده چې مردم شماره چې دا هغه پوسپون شو هغه وروسته شو دې وسره ومنله. اوس دا خو دې دلته صرف دې صوبې خلکو ته یو پولیټیکل سکورینګ کوي او بیا هم څنګه چې وزیر اعلی صاحب چې پاکستان ته خبره کوي بالکل منګه به کیږي. نو
د پامل دا چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په خپل باندې د خیبر پښتونخوا حکومت سره سره د ټولو پارلماني پاټو او د مدلي ټولنو د اندېښنې دي چې ګنې دوی د دغه راهداري اصلي لار چې کومه د پښتون مشته سیمو نه تیریږي مرکزی حکومت هڅه کوي چې پنجاب نه تیر کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو خبر اخلو. له شمالي وزیرستان بیکوره شوي خلک چې په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان دي د زده کړو محرومه شوي دي. په دغو کیمپونو کې په زرګونو کډوال ماشومان دي خو د دوی لپاره سکول نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي او دا مسله حل کړي. د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان به کور شوی هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رینګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطان نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي خو دوه کاله پوره کېږي چې د غلطان د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمری سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل
نما عمر نمیرو مشاکل یا سکول ډیر خوانو کوي دلته کوي و ماستر نه لړو په خپل پیسې مینه ولاي و نه لړو او مشته بر ماستر نشتا به تعلیم شي می سکول هوري هم حاله رکو
امون نن در رشید الله مشته په مینه مشاکل شي سکولینا جوړ وي سکولینا ویار دا نو لکه مشته ولا لینا سکولینا نشتا نشتا خو می تعلیم چې حاصل کیا به شوي سبق شو خوانو کوي هون نه ورکی دا خوان ورکوي جدا وی خلیچ تعلیم مش اسکول ته مش اسکول وړای دا مش تا ایستو غل دوه میاشتې سبق یو ول نه را نه خوښه شو لړو امش بخپل ری پاینې ولا و 200 ری پای پیس میاش ور کوله میله تعلیم سره شو کوم په کلی شي چې کاغذ باندې پایدل نو خپل مینه ملکا شو پلر مینه ملکا شو ای سی مش ول لی دوه کوله مش ول چې مش با نن مینه لیکای شي نه سکرای شي
بنورینګ روډ شخصي خیمه بستی کې مش حمید الله وای وزیرستان چې کډوال شوی د غلطه د سکول د نشوالی لکابل ما شومان د زکړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړې خو په دې هیڅ غور نه دی شوی
دولته میش ډېر منډه ترړې وولې خو سیک دې میژ اوز ور وینا مو اول خپل بچای وازی مې په میرم شاشې په تباک په ویلو په انګریزي وی یونیم ټکل پازار کړلو دلته چروغلو د دوه کوله شي چې په تیر شول د وړ بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پته شوی دي هر دروازه میش ټکه ولې دو دلته خلی وړ ویډ کینا لکه وړې جل کېډا دی آیا حق دوری دي نه میش بیلډینګ ونه غوړي د دې ټټې ول سکول ونه غوړي کمیش نه دا کړه میش په د وړې بچیونې باندې
مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل نو دوی وویل په دې اړه یې متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سا انتظام کوي د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د ضرب عضب عملیاتو له کابله قریبا 10,00,000 خلک بې کوره شوي چې دې کې د سرکاري شمیرې تر مخه 83,000 زده کوونکو زده کړې متاثره شوي دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
وزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای داوا کوي چې د خیبر ایجنسی باندې نه بې کور کړل شوی کډوالو کې زیاتره خپل سیمو ته ستانه شوی دي نور تفصیل فرحت شینواری نه
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارا اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ باډې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې حکله د باډې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پرې زه په ټینټ کې وسیږم تر نن شپه پیرې په والا چې زه په ټرین کې په خپل علاقه کې پروت یم په خیمه کې یم کورن مې وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موضات تر اوسه پیرې چلم نه ورتي موسا جی چې کوم وده خیبر پختونخوا گورنر کړی وي او بیا پولیټیکل ایجنټ توزه نه کړی وي په هغه خبرو باندې د مو د خیبر ایجنسۍ سره ونه چلیدل سکولونه چې کوم دي ټینډونه یې تا لګولې دي په ټینډونه کې خو نه کیږي خو چې کوم سمای و پاکي خو ول د اوس په څه کوي بکی د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رہی او بو تر زلونا تکلیف تای
او د باڑی مینباز پردی خپل احساسات صدا سے سرگند کھڑل
ډیر مشکلات یو یو کورم داسه کور نه شوای چې نه اوم ته په خیر ملو شوای وی لګ ډیر صلحات و تر غلای وی متیرو ول خلک او تیرو مغه سے باندې مغه سے نکلو وی ګرو تا راشن و هر یو شایرو باندې بند کا وس بدار یو نی چې خامو چې شای وکړو نم د حکومت غاور غوړي نم مشر غاور غوړي نم څوک غاور غوړي
او ملک مراد ستوری خیل وای
مکمت او دور مشکلات چې لارې نشتا سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دي مشمون به تعلیم شو به تعلیم ستر شو تقریبا چې ډېر یو زپلو او موږ صحیح ریلیف ملاو شي لکه څنګه سواد خلکو ته ملاو عمل کړ په شکل باندې
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په باډه کې په پرمختي کارونو لاس پورې کړای دی او زیاتره پروژې په اخیری پړاو کې دي او ډېر ضربتري خلک ګټه پورته کا امنیتی چارواکي وای چې په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو دغه سیمه د خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص کړای شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر جنسینا وروړو او کورمې ته ورځو. د کورمې قبایلي سیمې په سید کرم سیمه کې د جینکو یو سرکاري سکول د شخصي جګړې له وجې له ډېرې مودې راهیسې بند دی. د سیمې اوسېدونکي له پولیټیکل انتظامیې غوښتنه کوي د سکول بندېدو له وجې د جینکو تعلیم متاثره کیږي. طارق ورغزی د نور تفصیل سره.
په کورما کې د زنانو یو سرکاري سکول د کالونو راهیسې د ذاتي شخړې له کبله بند پروت دی. دغه سرکاري سکول د پاچم کنی په سید کرم سیمه کې دی چې دا د دوو فریقینو ترمنځ د یوې لنجمن ځمکه د ملکیت په سر بند شوی دی. یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل دغه مسله پولیټیکل انتظامیه پورې رسولې او هغوی سکول د بیا پرانستلو لپاره د فریقینو ترمنځ یوه جرګه هم جوړه کړې ده، خو لنجه لا هم نه ده حل شوی او سکول بند پروت دی.
دا دی لکه کې یو سکول د جنکو لپاره ګورنمنت پرایمري ګرلز پرایمري سکول دا تقریبا 2002 کې د علي محمد جان په وخت کې جوړ شوی دی. کله دا جوړ شو هغه نه بعد درې څلور کالو دپاره وچلېدو، ماشومان به راتلو او سکول به پکې ویلی شو، او هغې نه بعد دا بند شو او یو بل ګروپ رالو، هغې پې قبضه وکړه او خپل نوم ته واړولو، او اوس کې ماشومان سکول هم پکې نشته، استاد هم پکې نشته، ډېر ډېرې مودې نه دا سکول بند دی.
سید کرم سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د سیمې زنانا زده کوونکي سکول د بندېدو له امله د تعلیم محرومه دي. د سیمې انوارالحق مشال رډیو ته وایي دوی غواړي چې ماشومان یې تعلیم حاصل کړي، خو په سیمه کې زنانا او بلا داسې اداره نشته چې پکې سبقونه وایي.
ایجوکیشن خو ډېر ضروري شی دی، او بیا نن سبا ایجوکیشن بغیر هیڅ هم نه کیږي. بیا د جینکو ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن دا خو بیا یا امپورټنټ دی، د سکول د کلاو کړی شي، دوباره د بحال کړی شي، ځکه راڅه د جینکو تعلیم ډېر متاثر شوی دی. په پراجیکټي کلاو کې خو کلاو کې د سکول متا کلاو کې دا مسله ختم کړي.
تمنځني کور مې مرسیال پټی کالجن وصال خان خټک مشال رډیو ته وویل د په نوټس کې دا خبره نشته چې په سید کرم سیمه کې د زنانو یو سرکاري سکول د یوې ذاتي شخړې له کبله بند شوی دی. دوی وویل سکول څوک نشي بندولی، او کبیا هم داسې سوي نو خلک دې راشي او خپل مسله د سره شریکه کړي چې سکول ورته د ماشومانو لپاره زر ته زره کلاو کړي. واضح دی چې په منځنی کورما کې اکثره سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د خلکو پر شخصي ځمکو باندې جوړ کړل شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ایشیایي ترقیاتی بینک ترڅنګ افغان او پاکستانی چارواکي هم د ټاپي په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه او خوشاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکوي. ټولو خواوو دا پروژه د انرژۍ د ضرورتونو لپاره مهمه بللې، خو آیا روانو بې امنو ته به په کتو سره به دا عملي شي او کنه؟ بشیر ګواښ د نور تفصیل سره.
ایشیا پرمختیایی بانک تیره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیونه ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډیره برخه له افغانستان او پاکستانه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والی ویند جلانی فرهاد تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیایی بانک کې د مرکزی ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایی شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاروي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د پاکستان پوځ غواړي نو دا پروژه کامیابیدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپل خو څه شی نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه را سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې به د خپل چې کوم تاسو ته لیږي ځونه دا لري کده نه د دې علاقې نه، او که فوج نه مني د خلاف دې کار وایو شي. بیا
د ټاپي ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو خپلو هیوادونو کې امنیتي ځواک جوړ کړي.
په ظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې د دې لپاره چې دا پروژه مخته لاړه شي، افغان دولت لازمه ده چې د دې لپاره مخصوص قوتونه باید وروزي، او له بلې خوانه دوی مجبوره دي چې دوی کې باج هم ورکړه. چې دغه ورنکړه باج هم ورنکړه، او د رومنتیکو خلکو ته یا د طالبانو چې هلته دي یا مخالفین چې هلته دي دا کار ونکړه، هغوی دوی نه پرېږدي.
یاد دی چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي، خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمولی شي. د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې 34 بلوچ وسلوال وژل شوي دي. د سوبې د کورنیو چارو وزیر پرون یو خبري غونډه ته ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسلوالو څخه یې وسلې، پیسې او سرو زر هم ترلاسه کړي دي. بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د سوات په منګلور سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر پخانی ناظم جمشید علی خان وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځای پولیسو په حواله وایي د پخانی نن هغه مهال شو چې جمشید علی په خپل موټر کې د ملم جبی سړک په غاړه د یوې ودانۍ کتل لپاره ورغلی و. د خبر پښتونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبې په اړه د ټولګندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبریالانو ته وویل چې د کاشلګه ودر اقتصادي کوریډور منسوبې او د سهولتونو ډکې یوې لویې لارې په اړه په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیږلی و، خو ورته د اطمینان وړ ثواب نه دی ترلاسه شوی. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په درکد ولسوالۍ کې 4 طالبان وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي. بلخوا وسلوال طالبان ادا کوي چې په د حمله کې د یو کمانډان په ګډون 3 سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. هندي چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یو عبادتخانه کې د اور لګیدو له امله 102 کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنیو چارو وزیر نن ویل په دې پیښه کې چې د پاراور خارګوټي په پوتنیګال عبادتځای کې د جشن پترس کې وشو 200 تنه نور شوبل شوي دي. او د G7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتور هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسېد. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتور هیوادونو په درسره غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کول. او د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداري په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 8 لکه او په قبایلي سیمو کې د 15 لکو نه زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره له دې زیاته وي. او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نه تلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پښتونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخلي دو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. ادریه د حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خو به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخنیول وي، نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد کول.
کول وی او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سلسله کامیاب شي ادریا اخري کې وای د دې سرسره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده بلکې دې کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دي نو باید چې مدني ټولنې مور او پلار او حکومت په شریک سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټ ده د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معاملہ باندې د روسیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولګول په پاناما لیکس کې په پاکستانی او سیاستدانانو لګیدلي تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو خو مخالف ډلې وای چې دا کمیشن ورته منظور نه دی د ادارې په وینا په دې معاملہ کې چې د کوم پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي د دې ټولو نه د پلټنو ضرورت دی او داسې پلټنې چې ټول کام ته منظوري وي او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکې د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر وستل نه دي پکار ادارې زیاتوي باید چې دې لړکې مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دې ولس ته په ډاګه کړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولای شي بل خو رایټر خبرې ایجنس لیکي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په پښتو او دری ژبه کې شروع کړل شوی دی د دواړو مقالو نورې برخې له ګولیا زاورو
لهند خبرې دن کې ټایمز اف انډیا ورسپانې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي ورسپانه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویان دی سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبرې ځنډولي په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په 9 ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي ورسپانه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حق له سندي ویلي هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټون لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي په دې رسو کې د پاکستان د پلټونو یوې ډلې د هند سفر کړی وو ټایمز اف انډیا ورسپانې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډې حواله ورکړې ده وکاس په خبري غونډې کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا سرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي بلخو رایټرز خبر ایجنس لګي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسمی سټریټ د زری په نامه خپرېږي په مصر کې سیسمی سټریټ ته کوخه او په هند کې ورته چمکی ویل کیږي دا پروګرام په امریکا کې ډیر زیات مشهور دی چې پکې ماشومان ته ګډاګي زده کړې ورکوي خبرې ایجنس لیکي چې د افغانستان یو بی مقامی پروډکشن کمپنی په پښتو او دری ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې 13 ونې خپور شو خبرې ایجنس لیکي چې زری د یوې جنې کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي خبرې ایجنس د سیسمی سټریټ ورکشاپ مرستیالې مشر شری ویسټن په حواله لیکي چې زری یو ځوان جنې ده سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خبرونې جوړې کړي خبرې ایجنس لیکي چې سیسم سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام یو نړیوال موضوع ته راګرځوم د بلجیم سارنوالان وایي د پیرس د ترهګریز بریدونو په تور نیول شوی مشکوک کس هم هغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر له دوو ځان وجونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد عبرینی 13 جمعه په بروکسل کې ونیو رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مسانګې راپور وړاندې کوي
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ د څارنوالانو په وینا ابرینی همغه خولۍ پر سر کسته چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځان وژونکو ترڅنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په میترو کې د شوي ځان وژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځان وژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې تړون. هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ دا خپرونه تاسو لپاره برابروي چې پکې په پښتون افغان وطن کې د بیلابیلو سیمو کې د میشتو خلکو د دغو ځایونو د کلتور او په دغو ځایونو کې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تاسو ته تعارف وړاندل کیږي. نو راځئ چې وورو اوونۍ د خپرونه تړون.
د مشال رادیو د اونیزې خپرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خپرونه کې هرکلی کوم. د خپرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خپرونې په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول 34 ولایتونه لري، خو په دې به شای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپله مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات و پسې ښارګوټی دی، علی شیر دی، تڼیو په خپله په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی، دوه مونده په نوم یا د شمال د دوه مونده په نوم یو ښارګوټی دی. داسې په ګوربلز کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نور ولسوالۍ تیره دوه مونده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادیږي، اسماعیل خیل، تانی گرباز په نوم مشهور دی. ولسوالۍ د نادرشکوټ په نامه یادیږي.
اوس پښتنه داده چې په خوست ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی په اړه وایي:
په خوست کې لویه قبیله اولا زرادان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلته نو مختلف قومونه دي چې ماتون، تڼۍ یادولی شو، ګربز یادولی شو، داغ دی واړه قومونه غلجی البته یادول شو واړه قومونه نور هم شته مثلا په خوز کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوست نه وتلي دي یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل
په خوست کې خوشحالیانې چې دي یو په وادونو کې دي او د چا زوی پیدا شي همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي یا د نوي کال یا د پسرلي لومړۍ ورځ ورته وایي دا ده په اخترونو کې ده او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته سوباتونه وایي میلې ورته وایي کله کله ځوانان میلې کوي خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کی یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړئ تاسو کور ته درځو په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي دوی جشنونه نیسي خوشحالۍ کوي یا د پوهنتونونو نه فارغېږي په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشی انداز داسې بیان کړ
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی کله چې ورا زی مشناوي چې روري دی ته ورا وایي هغه څوک چې وزي د ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراچي ورته وایي دا چې کله هغه د ناوي د کلي خواته ځي دوی ډولونه ځان سره لري بس په لار کې هم اتړ کوي په موټر کې ډولونه وایي دلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې یو پچلا جمع کې یا خانګاوې چې کوم ځای کې دی کې اتړونه کوي او په دې وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي نو مخکې نه توپیر همدا دی چې اوس خو دا تخنیک چې پرمختللی شو دې سره لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ اواز وسایل زیات شوي دي نو په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي مثلا د شپې د خوانه په یوه حجره کې کښېني دوی موسیقي هم کوي دوی هګۍ هم جنګوي د چا زوی پیدا شوی وي هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي ده دوی مونږ مومیې ورته وایو او ځینې اومه شپه ورته وایي په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي او بیا کله کله په کې ساز هم وي.
نوموړی وای په خوست کې کڅوک د خوشی پر وخت بل چاته ورنسی نو دومره بد نه ګڼل کیږي خو د غم پر وخت خامخه یو بل تورځي
موږ دلته غم خادي ورته وایو کنه خوستیان دې ته د غم خادي اصطلاح کوي کنه یعنی هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې راشي او بل چې مړی چې وشي مړی سم همداسې ډول باندې یو هغه خپل د کلي خلک خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشي خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت ډوډۍ چای دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي نو کلیوالو کې هم فرق لري ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي یو ځای ډوډۍ پخوي او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي هغه ځای کې چې فاتحه وي بل دا چې دلته هر څه کې مراعات کېږي خو د مړي نه په قضایي کې مراعات نه کېږي مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي فیصله حاضره سره شریکه ده قبر یې سره شریک دی هماغه د کلي کې څومره ځوانان دي هغه که چېرته په وظیفه کې دي په دنده دي یا کوم بل ځای کې دي چې مثلا خپله موجود وي په هغه کلي کې دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي که څوک رانغی هغه ناغه کېږي په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کښېني دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چا ته واده ته ورنه شي یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي دا دومره پروا نه لري وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه دا سیادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړي دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دود ډېر کم شوی دی خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاهد شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزی ځکه ودنه د کړي چې هلته د د پوینه د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همژغي لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلی او هغه چې دلته تقریبا علما قوي مشران مدني ټولنه تقریبا په ډیرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډیرو مسایلو کې تر اوسه پورې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قوي بشر پر خلاف یا قوي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور، د متروکي په زور، د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي د بشري حقونو په رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو په رڼا کې میرمنې لکه څه رقم چې لازمه ده اسلام شریعت حق ورکړی ده، هغه حقوق دوی ته رسېدلي. بیا هم څه ناڅه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته خو څوک یې غږ نه اوري او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړې په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې دا سیادوي.
ځکه چې هلته موږ نه مسلکي استادان لرو، نه استادان شته ښځینه، او نه هم رسم و رواج و کلتور دلته یو څه نسبت تر قانونو تر شریعتو تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې موږ خویندې تر څلورم او پنځم پورې درس وایي، فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نورو تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي، حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي، لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سنن نه یې پوره کړی یا یې پوره کړی هم وي، داسې چا سره واده کوي چې هغه سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولس و اتلسو کلو عمر ولري، خاوند یې د پنځوسو د اویا او د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته، وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنو ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه میرمنې په صفت دی، مور په صفت دی، حقوق خپل خویندو ته ورکړي، که د میراث په برخه کې وي، تعلیم په برخه کې وي، همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي، هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي، دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکیب الله وای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي، خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت دا چې یو غریز ولایت دی، نو په دې کې تر اوسه پورې داسې سروې نه ده شوي چې موږ دغه شی لرو. خو په دې وروستیو کې زموږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې او دغه زیرمې لري، لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیره کې دوه منده او ندر شکوک په سیمو کې د کرومیټ ډبرو کم نشته.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خوست یو ښه حاصلخیزه خاوره لري. اکثره ځمکې آباد ابي ځمکې دي چې په دې کې غنم، جوار، اوربشې، شولې، مې، لوبیا، ممپلی او د سنور محصولات د خوست خلک کری د سبزی برخه کې لکه تور بینجان سر بینجان بادرنګ بینډی تورایی په نوم سره یو قسم تورۍ دي ټینډي دي دغه کرو او اکثر حاصل ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري. د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج کراملوک الوچا مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کی او صادرات نه لري په دې برخه کې.
ډاکټر نقیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي.
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان دوبۍ ابوظبي په دې مملکتو کې دي. د هر کور نه که چېرته مونږ داسې حساب کړو د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري د مزرو یعنی په زراعتي بخش کې مصروف دي هلته هغې باندې کار کوي او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی.
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زېږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال زاید شاه انګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډېر اوږد دی. نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نورو سیمو کې ډېر لږ خلک ورسره بلد وي.
موږ دلته ببرک خان غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړې ده. په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې په تانه باندې وروخ د انګریزانو په تانه باندې نه په تاریخ کې هم لوړ استاد دی افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او صادق په نوم باندې د منګلو خلق فریاد لري. دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي. مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباری د قوم مشر و. د دې معرف په جوړولو کې په ټوله لویه پاسیا کې د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی بابر صاحب علي جان دی. یا د دې تر څنګ موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغه جملې نه موږ کولی شو چې ووایو چې صدیق روحي دی، میرزالم حمیدي دی، مثلا شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی. یعنی په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتون سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
آباد بیرتا کوئٹہ چمن چکر دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من تیرے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرغن ول واڑی سرمے پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی امن لے دل واڑی پختن جارت او پٹھیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر